پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست. ویم تخنیکي چارې میر احمد صافی مخته وړي. پیل په خبرونو کوو. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو شمېر غړیو له ملګرو ملتو غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونو د دوام په خاطر طالبان مسؤول وګڼي او په وړاندې مشخص اقدامات وکړي. دغو سناتورانو د ملګرو ملتو سرمنشي انتوني ګوترش ته په یو استول شوي لیک کې د ملګرو ملتو له امنیت شورا غوښتي چې د بندیزونو هغه پرېکړه لیک دې بېرته فعاله کړي چې د طالبانو د یو شمېر مشرانو پر سفر لګول شوي بندیزونه یې په موقت ډول ځنډولي. دغو سناتورانو چې د دې کمیټې د دواړو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو مشران جیم ریچ او باب منندز هم پکې شامل دي، دغه راز له ښاغلي ګوترش څخه غوښتي چې دا مسله یقیني کړي چې طالبان په ملګرو ملتو کې د افغانستان ډیپلوماتیکه څوکۍ ترلاسه نه کړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په 2019 کال د سولې د خبرو په تړاو پر یو شمېر طالب مشرانو د سفر کولو بندیز په موقت ډول ځنډولی و چې په دې وروستیو کې هغه د یوې بلې مودې لپاره تمدید کړل. سره له دې چې بیا وخت د طالبانو د رسېدو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو تر اوسه په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازولي د پخواني جمهوري نظام استازی کوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې لویدیز دی باید د اسلامي چوکاټ له مخې له دوی څخه غوښتنې ولري. د ننګرهار په سپین غار ولسوالۍ کې د یو کور چت پرېوتی چې له کبله یې اوو تنو ته مرګ ژوبله اوښتي. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه پیښه بېګا د ننګرهار سپین غار ولسوالۍ په مامند داونۍ سیمه کې په یوه کور کې د واده د مراسمو پر مهال شوې. په پیښه کې د یوې کورنۍ څلور غړي مړه او درې نور ټپیان شوي. د پیښې لامل اورښت او د کور د چت جوړوالی ښودل شوی. څو ورځې وړاندې هم د تیزو بارانو له کبله د سپین غار ولسوالۍ په ګډون د ننګرهار په یو شمېر نورو ولسوالیو کې سخت سیلابونه راوتي وو چې د نورو ګڼو زیانو تر څنګ یې 15 کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي. په اروزګان کې هم سیلابونو درې کسان مړه کړي او درې نورې ټپیان کړي. پیښه په ګیزاب کې شوې او دغو کسانو ته هغه وخت مرګ ژوبله واوښته چې موټر یې اوبو یوړ. دا خبر د ګیزاب ولسوال علي مرجان ذاکر ازادي راډیو ته وکړه. او د اوکراین دفاعي چارواکي وایي روسي ځواکونه د دغه هیواد په جنوب کې د هغې سیمې په ګډون چې اوکراین یې پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي د پراخو ځواکونو د ځای پر ځای کولو پر چارو لګیا دي. د اوکراین د امنیتي شورا منشي اولیکسی دانیلوف دغه څرګندونې پرون د اوکراین ټلویزیون ته وکړې او ویل دغه ځای پر ځای کېدل د خیرسون، ملیتیپول او زاپروژیزیا د سیمو پر لور ترسره کیږي. خبرونه مو واوریدل. ور به شوده پروګرام معرفي ته. څلورو امریکایي سناتورانو د ملګرو ملتو له سرمنشي غوښتي چې له طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض له امله حساب وغواړي، خو طالبان یې څه ځواب وایي؟
هلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې نه مطالعه کړي او موږ نه غوښتنه وکړي.
په دې اړه هم درته راپور لرو چې په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. له کونړ به په دې اړه رپورټ واورئ. په ټولنیزو مطالبو کې چې هلته رکشاوې زیاتې شوې او د خلکو ستونزې کمې شوې دي.
مخکې به کیراله ته یا بلې ساحې ته موټر په 200-250 روپۍ باندې تلل سپیشل، اوس 70 روپۍ 50 روپۍ باندې دغه رشقې ځي، ځکه خلک ته خوشحاله دي.
او د پیغامونو په برخه کې د یو مایوب کس خبرې درته اورو چې وای باید ماشونې ورکړل شي.
چې په دواړو سترګو مایوب یم. مایوبینو په بخش کې نوښته یو د تیر نظام 4-5 کاله تیر سو حالت هم را نه کړی، نو وسې هم را نه کړی. دا اسلامي مارچ دی، دا ځبی علماء جاي دغه وعده کړی و.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. یو شمیر امریکایي سناتوران د ملګرو ملتو له سرمنشي انتوني ګوترش غوښتي چې له طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض له امله حساب وغواړي. دغو سناتورانو په یو لیک چې پرونی د ملګرو ملتو د سرمنشي په نوم استوله په طالب مشرانو د سختو بندیزونو له دیړلې د طالب مشرانو په سفرونو د بندیز غوښتنه هم کړې. خو داسې مال چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې له څو محدودو ادارو پرته په ټولو دولتي بنسټو کې د ښځو ونډه صفر کړې، مګر وایي دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغان انو حقونه تضمین دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا د کانګرس څلورو مشهورو سناتورانو پرون د جولای په 20مه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ته یو لیک لیږلی او پکې یې لیکلي طالبان د افغان مرمنو او جنود بشري حقونو د منځوړو په هڅه کې دي او باید مخه یې ونیول شي. د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جیم راش، سناتور جین شاهین، د بهرنیو اړیکو د کمیټې سناتور باب منندس او سناتور جونیئر نست خپل لیکلي ملګری ملتونه دې معنی لرونکي اقدام وکړي او ترڅنګ نړۍ دې طالبانو ته واضح پیغام ورسوي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو څخه ننګه کوي. خو طالبان بیا وایي چې دوی د افغان ښځو حقونو ته ژمن دي او په افغانستان کې د ټولو انسانانو حقونه خوندي دي. د طالبانو وایاند زمي الله مجاهد:
ټول بشر د غرب لاینه کو نه لیدل دا بې انصافي ده. اسلامي نړۍ ځان ته تعریف د حقوقو لري او بیا افغانستان سره د اسلامي ارزښتونو او قوانینو لپاره ډېره ستره مبارزه شوې ده. دلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې نه مطالعه کړي او موږ نه غوښتنه وکړي.
خغل مجاهد دا خبر داسې مهال کوي چې طالب چارواکو د خپل مشر مولا حبت الله په امر لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې له څو محدوده ادارو پرته په ټولو دولتي ادارو کې د ښځو ونډه صفر ته رسولې، هغه حقونه چې له اسلام سره په ټکر کې هم نه دي. د امریکا د کانګرس غړو په خپل لیک کې لیکلي ملګري ملتونه دې له طالبانو د هغه څه په اړه چې په لیک کې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو نقض بلل شوی حساب غواړي. د امریکایي سناتورانو په لیک کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا هم غوښتل شوي چې په طالب مشرانو د 1978 کلونو په څیر د سفر بندیزونه ولګوي او تر خوای د ملګرو ملتونو له سرمنشي په ټینګار دا غوښتنه شوي چې د طالبانو استازي په دې سازمان کې رسمي ډیپلوماټیک حضور ونه لري. ملګرو ملتونو د روان کال د غبرګولي په درشمه هم د هغه څه له امله چې د افغان جنو د زده کړو او تحصیل پر وړاندې سخت دری زیادیږي پر دوو طالب چارواکو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقي حقانی او د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهیل خیل سفر بندیز ولګاوه. طالبانو بیا مخکې تر دې په ځلونو له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې په مشرانو یې لګول شوي هر ډول محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي. د امریکایي سناتورانو په لیک کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یا یونامه او نورو بشري مرسته رسوونکو ادارو هم غوښتنه شوې چې په خپلو ادارو کې افغان نجونې او ښځې په دندو وګماري. د امریکا د کانګرس دا مشهور غړي داسې مهال د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لیک لیږي چې له وړاندې د دې سازمان د بشري حقونو شورا د جولای په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د نجونو ښځو بشري حقونو وضعیت ویجاړوونکی وباله او ژر تر ژره یې په دې اړه د پریکنده ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه. هغه ډول چې پرون د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې ولیکل، افغان نجونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې سختې ځپل شوې او نه یوازې دا چې له خپلو حقونو محرومې دي، بلکې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ او په کم عمر کې په زور ودیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیایي مسؤلان تاییدوي چې په افغانستان کې روان کال په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي و د لوږې او بېوزلۍ له کبله د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې په سختې خوارزواکۍ د اخته ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان روغتیا وزارت چې د طالبانو تر ولکې لاندې دی دا تاییدوي چې روان میلادي کال په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. په دغه وزارت کې د تغذیه د برخې مشر ډاکټر محمد وزیر حامد آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو عمده علت په افغانستان کې روان اقتصادي کړکیچ دی.
سویت غزي نسبتا د تیر کلونو په نسبت زیاته شوی ده، خدا زیاتی دن معمول ده و بلی افغانستان بودیجه کنگل ده و اقتصادی شرایط نسبتا تکانی دی. طول و بابت پکاتو سر من ویلی سو چی الحمدلله بیا هم ارقام لول ندی، لی من اتکل کرده و چی 2022 لپاره با من 1.2 میلیون شدید خوارزوا که ماشومان و لرو 2.2 میلیون متوسط خوارزوا که ماشومان، خو الحمدلله اوس ډیټابیس ارقام متبکتو وینو چې ارقام په هغه اندازه زیات نه دي په کوم اندازه چې موږ اټکل کړی وو.
د روان مریض کال په حمل یا وری میاشت کې روغتیا وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلي و چې په افغانستان کې 2.3 میلیون ماشومان د منځنۍ کچې له خوارزواکۍ او 1.1 میلیون ماشومان له سختې خوارزواکۍ سره مخامخ دي. له بلې خوا د ماشومانو د بلاتړ لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د خدماتو د عرضه کولو په څنګه کې د استراري چارو مخکښ مدیر ایما ماسپیرو د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل لوشي بحران د افغانستان ترڅنګ په ټول نړۍ کې په پراخېدو دی چې په هر روز په 2 ثانیو کې یو ماشوم په خوارزواکۍ اخته کیږي. څومره د وړاندې د بلګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام هم په خبره شوی راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې څه د پاسه 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته غواګیاست اوس به ورشو د سیلابونو اورښتونو راپورت د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په لکترګه 15 ولایتو کې د نسبتا شدیدو اورښتونو او سیلابونو دروتلو اټکل کړي. د ادارې پرون اعلان وکړ چې اټکل کېږي په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردک، لوګر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه کې د اورښتونو ورسته سیلابونه وبېږي. په ورستیو ورځو کې هم په سیلابونو کې ځینې زیانمن شوي کسان وایي لا هم لازمي مرستې نه دي ورسره شوي او د طالبانو له اړوندو ادارو د لاسنیوي غوښتنه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د تازه سیلابونو دراوتلو اټکل داسې بخکړي چې د تیرو سیلابونو لکبل زیانمن شوي کسان د مرستو له نه ترلاسه کولو شکایت لري. د میدان ورداګ یو اوسیدونکو چې خپل نوم یې نه دی اخستی ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي
میدان ورداګ کې سیلابونه راغلي دغه ویډیو چې تاسو ته لیک مدینه خلص والی ده په نر خلص والی کې کورونه وران کړی دي، جنگلونه غ کړی دي، بنونه وران کړی دي، د فصلو دي میوه وخت او چې هر څه استونیست خلکو درلودل خاور سره خاور کړه مرادیوګانو کې او رس کومکونه راغلي دلته هیڅ کومک نه راغلي دغه سیمه چې تاسو ښکا ویني د توکرک اسماعیل خیل د نر خلص والی دي خورقې کلی دي چې دغه تاسو ویني چې ونه په کورانیږي هیڅ کومک چانه در سره کړی.
وحدت مل نورستاني په نورستان ولایت کې بل سیلاب ځپلې دي.
د نورستان ولایت وامل وسوالي مربوط ارچنو پسمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه جرندي او کرانیز زمکي په کلي شکل وړي دي. متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دي، خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحه ته د غسل او زپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه درغلي دي. زمونږ د غوښتنه ده چې باید دغه د سیل او زپلو خلکو سره باید جدي ډول باندې مرسته وشي.
د طالبان حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت لویان محمد نسیم حقانی مو وپوښتل چې وزارت یې سیل او زپلو ته څه کړي.
مرستې تر سره شوي، خوراکي او غیر خوراکي مواد دغه راز خیمه سیلاب ځپلو تر رسول شوي او د رئیس الوزرا لخوا د هر شهید کورنۍ ته 3000 افغانۍ ورکول شوي، هر ټپي ته 1500 افغانۍ ویشل شوي دي.
پورستی ونوی کې د افغانستان له مرکزی برخونی ولې تر ختیز، شمال ختیز او جنوب پوری تر سخت ورشتون ورسته راوتل سیلابونو د طالب چارواکو په خبره په لسګونه کسان مړه او ټپيان کړي دي. ګڼ کسان به کورسوي هم دي. په هغو تصاویرو کې چې د ازادي رادیو مینوالو د افغانستان له بیلابیلو برخو را لېږلي ښکاري چې د سیلابونو له کبله اوښتې زیانونه زیات دي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره چې د طالبانو تر ولکې لاندې ده د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې تر ورستون ورسته د نسبتا شدیدو سیلابونو دراوتلو اټکل شوی. د دې ادارې په وینا د ورستونو ساته به له 30 میلی متر پورې وي. د سیلابونو ترڅنګ افغانستان 13 میلادي میاشت د وژونکو زلزلې شاهد وو چې همدا تنه په پکتیکا او خوست ولایتونو کې تر زورو ډیر کسان مړکړل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اعلان وکړ چې په نوې ورځو کې تر ټولو ډیر سیلاب ځپلو ساحو کې 312000 کسانو ته د اجلو مرستو لپاره 110 میلیون ډالر ورکړی دی.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غواکې استو سپور شوې وي بهرنی موضوع ته د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یوې غړې له امریکایي چارواکو سره تر یوې سری غونډې وروسته وویل په اوکراین کې تر اوسه تر 15,000 ډیرو روسي پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا شمېره د هغو ټولو روسي پوځیانو نږدې نیمایي ده چې د فبروري له وروستیو راپدې خوا یې په اوکراین کې په جګړه کې برخه اخیستې ده. جزئیات له احمد شیبه راوړو.
له میشیګان څخه د ډیموکرات ګوند استازي الیسا سلاتکن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د ادارې له یو پلاوي سره تر محرمانه غونډې وروسته دا شمېرې له رسنیو سره شریکې کړې او ویویل چې دا ډېره لوړه شمېره ده. د ډیموکرات ګوند غړې الیسا سلاتکن سینن تلویزیون ته په داسې وخت کې د اوکران په جګړه کې تر 15,000 ډیرو روسي پوځیانو ته د مرژوبلې د اوښتو خبره وکړه چې کیف د خرسون سیمې د بیانیولو لپاره په ځوابي بریدونو لاس پورې کړی دی. په روسیه کې د پوځیانو د مرژوبلې شمېرې تل پټې پاتې شي، حتی د سولې په وخت کې نه خپرې شي. د اوکراین د جګړې د تلفاتو نوې شمېرې هم روسانو تر اوسه له رسنیو سره نه دي شریکې کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي استخباراتو د ادارې یا سی آی ای روسي شمېرې دادي چې د اوکراین په جګړه کې تر اوسه 15,000 روسي عسکر وژل شوي دي. سلاتکن په خپل هم په روسیو کې اوکراین ته تللې وه. د دې په باور راتلونکي درې تر شپږو اونیو پورې ډېرې مهمې دي چې پکې د اوکراین د جګړې مسیر څرګند شي. اغل سلاتکن وایي چې دا خبره د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلینسکي څخه د روسي سفر پر مهال واورېده چې تر ژمي ډېر مخکې باید روسي ځواکونو ته سخته ضربه ورکړي او په ځانګړي ډول په جنوب کې وځپي. روسي ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو دا نوې شمېرې که چېرته تایید شي نو روسانو ته ستر تلفات دي. په تېره بیا په داسې وخت کې چې اوکراین د دغه هېواد په جنوب کې د خرسون د ستراتیژیک ښار د بیانیولو لپاره په متقابلې حملې لاس پورې کړی. په دې ښار کې تر جګړې مخکې 290,000 کسانو ژوند کاوه. اوس یې واک د ماسکو له لاسپوسې ادارې سره دی او د جګړې په لومړیو کې دا ځای روسي عسکرو لاندې کړی و. که چېرته اوکراینی ځواکونه دا ښار بیرته ونیسي نو د تور سمندرګي یو شمېر ساحلي سیمه به بیرته تر خپل واک لاندې راولي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونی په کابل کې د یو نامه استازو سره تر لیدنې وروسته د بانکونو په برخه کې د همکاري او همدارز د کنګل شوی او پیسو د آزادۍ دوه غوښتنه وکړه. د خونی په خبر پانه کې ویلي چې د خونی پلای په کابل کې د یو نامه استازو سره د سوداګری په برخه کې نړیوالو سره د خو اړیکو د ټینګولو په برخه کې هم خبرې کړې. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونی د یو نامه دفتر له استازو نه د افغان سوداګرو په وړاندې د پروتو ستونزو په ځانګړي ډول بانکونو برخه کې د جدي همکاري غوښتنه وکړه. د خونی د اعلامیې پر بنسټ یو نامه استازو افغان لوري ته د همکارۍ ترڅنګ د سوداګرۍ په وړاندې د پروتو ستونزو د حل په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې افغان سوداګرو نړیوالو بازارونو ته د پیسو د لیږد او رالیږد په برخه کې د ستونزو خبره کړې وه. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت وی په ننګرهار کې له 1,400 کورنیو سره د کرنې او مالداري په برخه کې مرستې شوې. د وزارت نن په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې یادې مرستې د بشري مرستو د همغږي موسسې او سی ایچ آر په مرسته کامی او کوز کونړ ولسوالۍ کې شوې. د دې وزارت د معلوماتو لمخې په دغه مرستو کې کورنۍ سره د څارویو خوراکي توکي، حیواني درمل، د سبو تخمونه او کرنیز وسایل شامل دي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت وی دغه لړۍ نور ولایتونو ته هم غزول کیږي او زرګونه کورنۍ پکې په نظر کې نیول شوي. او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهراني واسر په وړاندې په دې ډول بدليږي. یو امریکایي ډالر نه هاتي افغاني شپې ته پوله، یو ایرو یو نوی افغاني، یو انګلیسي پوند یو سلو شپږ افغاني شپږ څلوي خپله، یو سودریال درویش افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 2 افغاني 2 پوله، زر هندي کلدار 1.3 افغاني او زر پاکستانی کلداري 3.9 افغاني.
لا خبرونو ور اخوا
دغه برخه ته مو بیا هم خراغلاست ویم. اول به له نوریاس نوری و اوروچی د افغانستان په اړه په لویدیزو مطبوعاتو کې څرغلی.
لاس انجلس ټایمز ورسپانه د بخنې د نړیوال سازمان ورستی راپور ته په اشاره لیکي د طالبانو لخوا د افغان خزو او نجونو د حقونو ځپنې افغان خزې زندې کړې. په دغه راپور کې چې پرون خپور شوی ویل شوی چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خزو او نجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقونو د ځپلو له کبله تباه شوی دی. په راپور کې راغلي چې طالبان د زندې کولو تر کچې د ښځو د ځپلو په وسیله د افغان ښځو او نجونو ژوند تباه کوي. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه طالبانو د تیر کال په اګست کې د نړیوالو له ملاتړ برخمن حکومت د نسکورېدو او بیا واک ته له رسېدو سره سم د نویو مې لسیزې په نسبت چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې واک ته رسېدلی و ځان معتدل ښودلی و. په لومړي سر کې د طالبانو چارواکو ښځو او نجونو ته د کار او زده کړې د اجازې خبره انکړې و. خو لاس انجلس ټایمز لیکي چې طالبانو د دې پر ځای یو مخ د نارینه و یو حکومت جوړ کړی. د ورسپانې په لیکنه هغوی نجونې له منځنیو او ثانوي زده کړو منع کړي، اجباري حجاب یې پرې تحمیل کړی او کار کولو ته یې د ښځو لاسرسی محدود کړی دی. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه طالبان چې له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو په وتلو سره بیا واک ته رسېدلي، نړیوالو یې تر اوسه د حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې او له هغوی یې غوښتي دي چې بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي او د نورو سیاسي ډلو او لږکیو په وړاندې له زغمه کار واخلي. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه په ازبکستان کې وروستي کانفرنس ته پام اړولی او لیکي د طالبانو گاونډیان په افغانستان کې د تروریزم له خټېدونکو دیګ څخه بیری. د لیکوال په باور سیمه چې په افغانستان کې سخت دریځ ته اندېښنه لري د تاشکن کانفرنس سره متحده کړې ده. په فارن پالیسی کې وړاندې لولو روانونه لې وی وسلوالې ډلې څخه د حکومت کولو پر لور انتقال کړي طالبانو ناکامي تر غوړ لاندې ونیول شو. طالبانو د هغو هیوادونو له استاد سره لیدنې کتنې تر سره کړې چې په زیاتېدونکو ډول دې ته اندېښنه لري چې سخت دریځ به بیا افغانستان د نړۍ لپاره د ترهګرۍ په یو پټن ځای بدل کړي. د فارن پالیسی په باور روسیا، ایران، چین، پاکستان او د مرکزی آسیا هیوادونه د تیر کال په اګست میاشت کې پر پخوانی حکومت د طالبانو د بریا تر شا یو موټی شوي و، ځکه له سیمې د امریکایي ځواکونو وتلو ته خوشحاله و. خو اوس چې طالبان قدرت په لاس کې لري، داسې ښکاري چې یو کم شمېر پوهیږي چې په څه ډول د سخت دریځۍ مخه ونیسي.
ازادي رادیو تاغ ماګست دولس پګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوم. درنګ کول شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام کې د نړۍ هر ځای کې چويسته په ژوندۍ توګه واوري. وربشو کونړ ته حالته ده. کونړ په مرکز اسداباد کې خلک وای په خوای په ولایت کې رکشې نه وي، خو اوس زیات شوې او دوی د موټر لړوړو کرایو ژغورلې دي. دوی په خبره چې په خوا به موټر ته ساعتونه انتظار ایست، خو څو پیدا شو بیا به ځانونه مړی ژوندۍ ته ورسوي چې ډیری وختونه به ترې ډیر مراسم تیرامو. خو اوس په لږ لګښت او کم وخت کې دغه مشکل حل کیږي. دا چې څنګه جزئیات به په تفصیل اسداباد واورو.
قدرت الله قاضی خیل د کونړ مرکز اړوند شهیدانو سرولاری کې ولاړ دی او غواړي نږدې کرالی کلی ته لاړ شي. وایي پوخوای په ولایت کې یو رکشه هم نه و چې لامل دوی نږدې ځایونو ته د تګ لپاره هم پر لوړو کرایو موټرې نیولې او په مشکله به یې ځانونه مړی ژوندي ته رسول. خو له کومې ورځې چې کونړ ته رکشې راغلي، له هغه وروسته یې ستونزې تر ډیره کمې شوې او اوس په لږ وخت او کم مصرف ځانونه خپل هدف ته رسولې شي.
دغه هندریش خپ اسداباد کې شتون لري. غنش میر اوسیدونکو ته ډېر سہولت پیدا کړي دي، ځکه مخکې به کیراله ته بل ساحته موټر په 200-250 روپے باندې تلل، سپیشل اوس 75 روپے 50 روپے باندې دغه رشقي زی، ځکه خلک ته خوشاله دي، بل ځوانانو سره په کار باندې دي. نو دا یو خو سہولت دی، خو فرصت دی ټولو ځوانانو ته.
زیاتو هغو کسانو رکشي اخستی او ځانونو ته د کار زمينه برابر کړي چې په هیواد کې د نوي بدلون سره کارونه له لاس ور کړی دي. دوی په دې خوختي چې په خپل ولایت کې کار کوي او نورو ته لاس نیونه اخلاص دي. دوه تنه رکشه چلون کې محب الله او صداقت
کوم کوم په ننګرهار کې ولا وست افتر نن ته کونړ ته راغلم. د مکه د رشکو تعداد زیات شوی دی، خو بل کار نشته. خلک مجبور دي چې رشکه واخلي، مخام له لوټو د رزق پیدا کوي. گزاره د کوي کنه نور د دینه اله ونو کارونه نشته. نو پس ته چاته و چاته کې ټکا سره کومه یو نیم سل روپیه راته کم ته پیدا کیږي.
حالات مجبورین مغسته دا کې کونړ کې بیخي ډېر شوی دی ورونه کوي. والا گزاره کیږي ان سترا ډېری کله لګي جنا د سدي مختاره دغه نه معلوم چې عمره پات کې کله ډېر پات کې کله لګي
کله یوی خو ریکشه چلوونکو ته د کار پیدا کولو او یو شمیر کسانو ته د تګ راتګ اسانتیاوی برابرې شوی، خو نور خلک بیا په بازار کې د غنی غونی لزیاتوالی شکایت کوي او له اړوندو حکومتي دارو غواړي چې د لارو بندیدو او بیروبار جوړیدو مخاوني سي. په کونړ کې چارواکي هم منی چې د مرکز صداباد سرکونه او کوڅې تنګې دي، د ریکشو موټرو او د خلکو ګڼه ګوڼه د لارو بندیدو سبب کیږي. دوی ژمنه کوي چې په بازار او لارو کې پرتی ستونزې به حل کړي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل،
اقتصاد کمزور دی او ټول غریب کار خلک دی، نو هر سړی د خپل غریبۍ او د خپل 50 روپو د ګټل لپاره به رکشه پیدا کړي. د یو ښه اقدام دی چې ولس د خپل مشکل حلېدو لپاره په خپله سوچ کړي. خو بیا هم دغه کمچري ولس مشکل دی، انشاءالله دغه موږ د ښاروالۍ سره ترانسپورټ والا او ټولو سره ترافیکو سره دغه موضوع شریکه کړې ده، او هغوی به انشاءالله د دغه مشکل یو حل وباسي. او دا هم د غوښتنه ده چې دغه رکشو لپاره تمځایونه مقرر کړي.
په کونړ کې په داسې حال کې یو شمیر کسان د ریکشو لورتګ خوختي چې په هیواد کې راغلي بدلون سره په لسګونه زره کسان بيدندو شوي او نن سبا له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په دوی کې کم شمیري داسې هم دي چې خپل ځانونه ته د کار پیدا کولو او نفقي ګټلو لپاره د ریکشو په څیر واړه کاروبارونه پیل کړي او ځانونه یې له بیروزګاری او نورو ته له لاسنیونی خلاص کړي دي.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بشی باید غوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د تاسو پیغامونه در تخبرو.
زه کله هم در پاند هلمند ورته سنگین ورسوالی څخه تاسو ته دا میسج پیردم. په سنگین ورسوالی کې یو غټه سنه د مکتبونو ده. په ټوله سنگین ورسوالی کې څلور مکتبونه شتون لري، د ورسوالی مکتب، د کوټوزو د حوزه مکتب، د نسوزو د حوزه مکتب او د بوستانزو د حوزه مکتب، چې څلور تر مکتبونه ویجاړ شوي دي. حتی د ورسوالی په مکتب کې یو هم داسې وتاک نشته چې زموږ استادان او اداري شم چې ښه ټول شي.
نوم مې نور لادي، د ژمن ولایت مرجع ولسوالۍ سره په تماس کې هم وروره موږ په دا مرجع کې اوسېږو. وچکالي ده، سک اوبه نشته، نه د ډالۍ ونه هوا ونه سراج ګرده اوبه لري، مرجع ته نه راکوي. څه سمدا غوښتنه چې زموږ مشرانو ته دا پیغام ورسوي چې د مرجع خلکو حق خپل حق دي ورکړي، اضافه دې نه ورکړي، خپل حق دي ورته راولږي.
زه د بادغیس د ولایت د غورماشت ولسوالۍ خبر درسره کوم. زه چې یم په دواړو سترګو محیوب یم وروره. موږ دغه د مایبینو په بخش کې نوښته یو د تیر نظام 4-5 کاله تیر سو، حالت یې هم را نه کړی. حالت چې اوس ماسین مانه لږ وو، نو اوس یې هم را نه کړی. دا اسلامي مارچ دی، دا ځبی علماء مجاهد دغه وعده کړی و، مانه وعده کړی و چې موږ ته یو شی درکو به څه کوو. نه دا یو کال کېږي بیخینو دا د څونی مرکزی خداګر مایب ته معلومات ته دوی خپل ته معلومات ته. نو دا موږ تنخواه یو شی را نه کوي، وعده کړی و. یعنی دا ټول خلکو ته ورکړل شوې مرستې وسوې. ما یو به دغه شي خبرې لاندې دا ولدای کې د خدای په لاس ته ولاره وکي. دا خو موږ هم دغونی کورځای هر څلورو موږ هم غریبانانی مرڅو.
د زدي غزنی ولایت د مکور د ولسوالۍ یم. دلته په مکور کې بيخي لري سوي دي. اتیره ورځ یم ماشوم ولې و دي درو څلورو کلو د پلاټ زنګ را ولې و شپه لا کړپي واچو کني وي. مو دا ماشوم مرکو غورتو چې زول شپه روپي لره متو شپه لا کوي شو. بیا ما غزه غسی په شهادت رسولی و. نو دې کوچني څه ګناه کړې ده؟ ټیکه ټیکه یې کړی و، راوړی و، دروازې مخته ورته غورځولی و. نو دا اوس اسلام ده، دا اوس دولت ده، دا باید دولت دې ته توجه وکړي. بیخي وضعیت خراب ده، غله ډېر شوي دي، خلکو شمسیانې وړي، خلک سره بدبخت دی بیخی وضعیت خراب تر نو موږ د ازادي راډیو چهل کې چې دا موږ پیغام تر مسؤلینو پورې ورسوي او څه توجه ورته وکړي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې کېږي. ورزو لنډو خبرونو ته